د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ته اټکل کړي چې پاکستان وړم ورځ پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي چې د چهارشنبې ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشر کوي. پاکستانی رسنۍ هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسنی اوربان د دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی له قطره د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت او پاکستان پوله ساتو د همدې اونۍ په پیل کې پر پوله خونړۍ جګړه وکړه چې وروسته د سعودي او قطر په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په تازه تاوتریخوالي کې د چهارشنبې په ورځ پاکستان پر کابل دوه هوایي ګوزارونه وکړل او د غراس په سپین بولدک یو ځل بیا د دواړو لورو پوله ساتي خپلو کې سره ونښته. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس سلمي اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر تور په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلی تور د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځای چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل وو او د دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړل شو. د طالبانو سره محکمه ویلي اعدام شوی کس د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی وو چې دوه کسان په دازو سره وژلي وو. د بشري حقوقو بیلابیلې ډلې د طالبانو د محکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق کړي. او د ریختر په کچه 4.6 درجه زلزله نن سهار ننګرهار ولایت ولرزو. د جرمني د زلزله پیژندنې یو مرکز ولکینو ډیسکوري ویلي زلزله په ځایي وخت سهار 4 بجه او 30 دقیقه وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې و. تر اوسه د زلزله د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د اگست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزله ولرزو چې ډیر زیان د کونړ د څو ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې بون پتان وي. درنو ګلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو جو ګلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند مو تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشنل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وو بهیدلو چې مېرمن ماسمه اسمتی ورداک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم تکړه دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دي چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سموات چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رزو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو. مېرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجري قمري کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 322 هجري قمري کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجري قمري کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 322 هجري قمري کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون که واس هم دلوست با دی برغه که دی مېرمن هورا خلتی شخصیت ده هغی علمی او سیاسی ورتیاوی بلو، چی مېرمن هورا خلتی سده و شخصیت درلو دی کمی علمی او سیاسی ورتیاو سخه برخه مره ما. هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یو هوشاره و معتبره مشره و، ولو چی هورا خلتی ده غزنی پا دربار که، یعنی ده غزنی واکمنی یا هم سلطنت پا دربار که، یو پرمختللو هوشیار و معتبر و مشرانو له جمله څخه و. د هغه حکمت، سیاسی پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه پخپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه پخپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی پخپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې پخپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته. درنو سکون کو اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې یې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټولې برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې د سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل. نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي، نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات تر لاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات تر لاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری مېرمن هورا خلتی د غلیک مسعود ته نه ویلي کلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځ څخه تللی وي یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نوری هم زیاتی سی وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسی ننګونی له منځ څخه یوسی او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی. نو دا د مېرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې مېرمن هورا خلتی د شی ارادي د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړو. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت تشغورنی لپاره اړین وو. یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت تشغورل لپاره د مېرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت په یې مېرمن هورا خلتی په خپل سر ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي ولی و او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغه میراث په افغانستان کې د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبری په توګه یادېږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي، د هغه د خبرو څخه، د هغه د کریکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي، هغه دا دی چې هغه د افغانستان د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبر په توګه سره اوس هم یادېږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسې یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زکونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږي. او درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زکون خو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي وي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زکون خو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرفاس فهم درن برزی درس موضوع ده. هله من د ایم چې تاسو ټول درنه زکون کی وره تر غجوړو صحت مند او سره د سیا چم پتان می درنو ګل لی زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو درن برزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغه د ژوند په اړه مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست ده یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله من نیم چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخله دې نشي زستا سلوست ویل کوم. تاسو ټول درنو زکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لار ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جبرې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او د نارکشوري دیګار دی. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثرو څخه چې دی، یعنی ډیر زیات شهرت لري، هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل د نارکشوري دیګار. دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړل، یعنې ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د آثارو ځانګړتیاوې. ترنو زکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د آثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په آثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه زکن کو وس هم د مېرمن سپورمی زریاب مشهور اثر اثر ولوچی د مېرمن سپورمی زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه الولو د مېرمن سپورمی د مشهور اثر له جمهور څخه لکه چې موږ یادونه وکړله داشته کبل وو د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ هادي چې په ډېر لسه او دروش په هجري شمسي کال کې وو او بل در کشوري دیګر په ډېر لسه او وش په هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنه چې کړی و دا په 1918 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستل دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وځي دا چې د مېرمن سپورمی زریاب ځنی زیات شمیر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپورمی زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. برهمن دي یعنې د مېرمن سپورمی زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د مېرمن سپورمی زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه فنانه ساو یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی مېرمن سپورمی زریاب په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپورمی زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه. نستونشوه خو سپورمی د خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسې کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپورمی زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسې کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شول. یعنې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شول، یعنې دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنرود زریاب ده همدی ناروغی لعمله مرشوه. یعنی کله چې ده همدغه بیرته کابل ته راستونسول نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټنونس ناروغی لعمله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله من دیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې پرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک، کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلام او نیک هیله مې ومنې. در نوست کوم کو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. در نوست کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینست کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واج ونسی او څخه ګټه واخلئ. ناهیلی، هغه ناهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو، د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د ناهیلی یا ناامیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او ناهیلی احساس چې دی، هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیرې په لن مهاله توګه تجربه سي. خو کچیرې دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچیرې څوک تجربه کړي، دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتمن مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتمن تجربه کوو. خو کچیرې په لن مهاله توګه وي، لنډې مدې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیرې دا احساس دوامدار سي، نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. دا د ناهیلی احساس یا د ناامیدۍ احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري، دوی د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي، د دوی توان، د خپل اهدافو لپاره، د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځکه چې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتر اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا جوړ خفګان لري یا هم جاړي به ارزښت ځان احساسوي په هر څه کې دوی به علاقه وي یعنی د خوړو سره د بیلابیل خوړو سره د ځایتک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاس ورکوي یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند به معنا ښکاري دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري هر څه بله معنا او به مفهوم ښکاري نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هته مخ کې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې د علاقه د لاس ور کوي او په هر څه کې دوی به علاقه وي خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتونه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي د معمولا د ټولنیز انزوا خواته ورزي ټولنیز اړیکې د دوی د رقمي ژ رښتته کیږي د ټولنیز اړیکو کچه د خلکو سره معمولا خپل ځان لري ساتي او د دې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کوم مخ یو کوم هڅه چې دوی درلوده هغه هم پرېږدي نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغه حالات لري مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري د د پاره هڅه نه کوي خپل اړیکه را کموي خپل اړیکه را کمزور کوي او په هر څه کې به علاقه وي به ارزښت ځان احساسوي ځان به وسه او کمزوري غني نو دي د نهلي یا د نا امیدي احساس لري خو کچیر دغه احساس لکه مخکې چې هم یادونه وکړه کچیر دا احساس لند مهاله وي د لند مودې د پاره وینو کوم کومه خاصه زیان رسمي مشته کوم خاص غیز زموش پر رواني حالت پند نه لري خو کچی دي دغه حالت هته تریوي هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدي سو نو په دې وخت کې ځینی زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلی اسباب تر ځو نهیلی کې دایسي چې مختلف اسباب ولري بیل بیل عوامل یا دلیلونه ولري مثلا ذهني فشار کې دایسي یو د نهیلی یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل شي مثلا اوشمحاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموش پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوس مهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کیږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کیږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامۍ سره مخ کیږي نو دغه یو ډول اوس مهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د ناامیدی یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د ناکامۍ لامل دوی د نهیلی احساس کوي نه امید سي او دې ته نور خپل ستونزې حل کېدونکي نشکاره کیږي ورپسې دوهم دلیل کېدای شي د ژوند ناخوالي اوس مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاس ورکول په ژوند کې کېدای شي مالی ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتي ده چې یو کس پر خپل مهارتونو باندې پر خپل وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدی یا نهیلی احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا نه لري نو ځکه دلته د ناهیلی یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو پر فیسبوک پر انستګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند پرله پسې د لیدلو لامل موږ خپل ځان ډېر به ارزښت ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلی یا د ناامیدۍ احساس انسان ترمنځ کیږي ورپسې دلیل یې کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدي سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دي ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي؟ په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو؟ د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو، پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کوم لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی، هغه یو څه لري تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان ته لپاره وخت وټاکئ، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پورا کړئ. او هیڅ کله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنسمي لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو به ارزښته مګړئ، هغه کچيري خفګان اوسي، کچيري زتنګون اوسي، کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولای شي چې مراقبه او استراحت وکړئ. کچيري ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شي چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. او کولای شي چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او تاسو وړتیاوې نورې هم شریکوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو لار سی او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کې هغه کنټرول کې او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لار د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ. د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالي ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشاله کوي کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو د منفي چاپیریال څخه ځان وساتئ او د خپل تیر بریاو په حق له فکر وکړئ. د هغه څخه تاسو الهام واخی، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ د هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپل ځانګړنو پر خپل ورتیاو باندې تاسو باور وکړئ او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنست کن کو دا وز موږ استاد سیدنن رزیدرس په دې هیله چې د پامور به موږ ګرځیدلې وي. موږ استاد سیدنن د ناهیلي د احساس په حق لول، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په حق لمو معلومات لسته راوړنه په دې هیله چې ګټه به مور ساخستي وي. د نن رزیدرس پر همدې ځای پاتې راسو. ترتن کې درسمو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونیکی هلی میومنی درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته. هله د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانی څه ډول احساس دی او څنګه کولای شو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کو او د دغه ستونزې څخه لیرې سو او وکولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي. ټول هغه لښونې هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملیه کې کله چې دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې په مختلفو چارو باندې اخته وسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته وسی یا پر موږ باندې وسی، نو دلته د سرګردانی احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفو چارو سره تر سره وو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیر لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ پورا کړو چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شډول سره مخ ته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخ ته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانی احساس دی او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسو او په دې باندې هم نه پوهیږي چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو څه ډول سره مخ ته یوسي څه ډول سره هغه سرته ورسو. دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما نور سره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسو همزمانه او نه پوهیږي چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو ولې پیل کو، همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانی په احساس کې یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علایم ترازو دا چی د سرګردانی علایم څه دي؟ څړول موږ باید په دې باندې پوسو چې سرګردانه یو. هغه علایم څه دي؟ اول، ذهني بینظمی یو مهم علایم دی. کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکی، ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي، فکرونه مو ډیر زیات وي او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړي، دا ذهني بینظمی ده. چې کله دا ذهني بینظمی تاسو ولري، په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د وستونز سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای شي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کې یا انرژي په تاسو کې راکمه کې. تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسو به انرژي مو کم شي، د ستړیا احساس لري، سردرد یا هم
انرژي مو د انرژي د کمواله احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی پر رواني توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د توانه د کوي چې تاسو په خپل ورځنی چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونه کې توازن پیدا کړئ. مثلا پر تاسو باندې تر دې حد فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولای چې یو کار مخته یوسی یا یو حل لارې یو ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسی چې دغه فشار بیا تاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې تاسو په رواني توګه تاسو د زیات فشار لاندې اوسی په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل علائم یو بل عامل دی. د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په حق له تاسو شک لري یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په حق له بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیر دغه علائم تاسو په خپل ځان کې وویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسو باید لس پکار سي او کولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. رازو د سرګردانی اسباب ته چې د سرګردانی اسباب څه دي یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي. اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسؤلیتونه لري، دا تاسو د ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي، یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي یا هم زیات مسؤلیتونه لري او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیشي کله کله د ژوند سختي پیشي یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاس ور کول، د کورنۍ د غړي د لاس ور کول یا هم د ملګري د لاس ور کول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانی احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولای شي پر یو څه تمرکز وکړي او تاسو دی وکولای شي چې په شنو سره خپل کارونه سرته یوسي. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانی احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو کار تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکی ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکی ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانی احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانی احساس را پیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای شئ دا مدیریت کړئ، کنټرول کړئ، تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسو مخامخ نشئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کی چې هغه مهم دي تر هر سمخ کې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکي یا کوشش وکړي چې هغه کارونه اول سر ته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونو سه هغه وزن دی یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدي یا بل ورسته پرېږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سر ته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکي او هغه کار لومړی سر ته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړی توب ورکړي چې دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کال کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولري. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپلو مسؤلیتونو یوه برخه تاسو کولای شئ چې د نورو سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپلو ملګرو څخه، د خپلو دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونو یا د خپل کارونو د هغو سره وویشئ، داسې چې فقط یوه برخه هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ کوشش وکړي چې وقفه واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه، د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي، د خپل ورځني چارې داس تنظیم کړي چې تاسو خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره، د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړي. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ، نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان لپاره تاسو آرام شیبه جوړی کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ ځینې تمرینات تر سره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژور ساه اخیستل، یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژور ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ منظم ژوند خپل کړئ. تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسو دربېنظم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک شي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دغه د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زه مو دا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، که چیرې تاسو زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو مه اخلئ، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسئ کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګ مثبت فکر کول دي. خپل ذهن ته دغه یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارو چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف، هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره به ستاسې انرژي یا ستاسې وخت په نورو کارونو باندې مصروف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته. ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو ته آرامي درکوي هغه سرته ورسوئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پاتې رسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ژه وخت په لری شي چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 2 3 1 1.